د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنبی په افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې چاودنه شوې ده. وړاندې په کونړ کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه نیسو او د دې چاودنې له جزئیاتو مو خبرو. خو په پیل کې خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د مقام مخې ته یوه انتحاري حمله شوې چې مرژوب له هم لري. افغان حکومت وایي تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. او پاکستان وایي په دې هیواد کې 24 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تلو محروم دي. اوس هم پر خبرونه. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د مقام مخې ته یوه انتحاري حمله شوې چې مرژوب له هم لري. د کونړ والي وحید الله کلمزي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د عیني شاهدانو په حواله وایي چې چاودنه د ولایت مخې ته په یو پارک کې د هغه موټر سایکل په وسیله شوې چې چاودیدونکي مواد پکې ځای په ځای شوي وو. له دغې حملې څخه زیانمن شوي کسان روغتون ته انتقال شوي او تر اوسه کره معلومات نشته چې څو تنه یې وژلي او څو تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د حملې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. تفصیل وړاندې په خبرونه کې. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په جوجان کې له عملیاتو وروسته فاریاب ته تللی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل د ملي اردو د هغو دوو سرتیرو غچ به واخلي چې وسلوالو ترې سرونه پرې کړي دي.
د نمردانو د ملي اردو دوه ټپي سرتیری چې دوه اسیران ورسره وژلي او د قصابانو سرونه پرې کړي دي.
د ملي اردو د دوه سرتیری په فاریاب کې د وسلوالو لخوا اسیران شوي وو او بیا وژل شوي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې پرون یې فاریاب کې خبرې کولې وویل شل کلیې له وسلوالو طالبانو پاک کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د کورنۍ چارو د وزارت په کورنۍ چارو وزارت کې د تروریزم سره د مبارزې رئیس امرالله امان ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي پسرلي کې افغان پولیس د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګوندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته ګڼ کسان پولیسو له لیکو ووتلي دي.
هغه اطلاعات چې خپریږي چې ګوندې د پولیسو له لیکو کسان وتلي دا زر دوم د پولیسو له لیکو هیڅ ډول تېښته نه ده سوې او نه د پولیسو لیکې کسان کم سوي دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې د وسلو او نورو مرستو غوښتنه کوي چې په همدې وروستیو کې روسیې 10,000 میله کلاشینکوفونه افغان حکومت ته ورکړي دي. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 11 بجو او 15 دقیقو رای ورکول پای ته ورسیدل او دا محل په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوې دي. ټاکل شوې وه چې رای ورکول د مازدیګر په 6 بجو تمام شي خو دا وخت څو ځله تمدید شو چې چارواکي له د خلکو پراخ ګډون بولي. د فبروري د 18 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا د استازو لپاره رای ورکړې. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل
من به ملت عزیز ایران اطمینان
زده. ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه اجرایی هیئتونه څارونکي د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
برقرار کنند.
په ایران کې 45 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 35,000 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنۍ چارو وزیر وای د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي. پاکستان وای په دې هیواد کې 45 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه محروم دي. په یو راپور کې چې پرون خپور شو راغلی د څه کم شپېتو میلیونو ماشومانو څخه چې عمرونه یې د پنځو او شپاړسو کلونو ترمنځ دي په سلو کې اوڅلوېښت یې له زده کړو پاتې کیږي. په دې راپور کې ویل شوي له زده کړو څخه د پاتې ماشومانو لویه برخه نجونې دي. د راپور له مخې د بلوچستان په نارامه ایالت کې په سلو کې اویا ماشومان ښوونځي ته نه ځي. په خیبر پښتونخوا کې بیا په سلو کې شپږ دېرش ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وای ایران پر هغو ژمنو چې تیر کال یې د اټومي موافقې له مخې کړې عمل کوي. وروسته له هغې چې د جنوري د شپاړسمې نیټې راهیسې د دې توافق عملي کېدل پیل شوي، دا لومړی ځل دی چې د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې اړه پرون خپل راپور خپور کړ. دا اداره وای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شویو ژمنو د څارنې او د دې ژمنو د اجرا کېدو له تایید وروسته یې ډاډ ترلاسه کړی دی. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړیو هیوادونو د تیر کال د جولای میاشتې په څوارلسمه نیټه پر اټومي توافق صلاح شول. د دې توافق له مخې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو او په بدل کې یې نړیوالې ټولنې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل منلي دي. په سوریه کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند وشو. د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوې دي. ملګري ملتونه او څارونکي ډلې خبر ورکوي چې د سوریې په لرې لویدیځه سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربند وشو ډزې اورېدل شوې دي، خو تر اوربند مخکې د یاغیانو پر مرکزونو دمشق ته نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وشوه. د سوریې د بشري حقونو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن په دمشق او شاوخوا سیمو کې وروسته تر څو کاله د لومړي ځل لپاره آرامي ده. او د کاسوو پارلمان هاشم تاچی ته د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رایه ورکړې. تاچی دا محل د کاسوو د بهرنیو چارو وزیر دی. د پارلمان په پرنۍ رای ورکونه کې هاشم تاچی یو اویا رایه ترلاسه کړې. د کاسوو د حکومت مخالف استازو په رای ورکولو کې ګډون نه و کړی. د کاسوو پارلمان یو سلو شل څوکۍ لري. هاشم تاچی په داسې حال کې د کاسوو ولسمشر ټاکل کیږي چې د مخالفو سیاسي ډلو د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. هغوی د کاسوو په پایتخت پرشتینا کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته په خپلو کې په اخ او ډب واوښتل. پولیسو د اپوزیسیون د ډلې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او اوبو شیندلو کار واخیست. اعتراض کوونکي د حکومت د استعفا او نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. خبرونه په دوام کونړ ته ورزو او پس اسداباد کې مو د ځان وژن کې بریډ لتازیا تازه تر لاسه کړو جزئیات خبرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د کورونا چار وزارت دا ادعا ردوي چې پولیس تشتي.
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو، ولې دغه سره رسنۍ چې یا اطاعت چې پښتي دي چې ګویا فرار شوی ده، دا زه مطلق ردوم، هیڅ ډول فرار موږ نه لرو.
تمه ده چې را روانه اونۍ په اسلام آباد کې د سولې خبرې وشي. پاکستان وایي طالبانو ته یې بلنه ورکړې. ګلبدین حکمتیار به په دې خبرو کې برخه واخلي. د اسلامي حزب له پخواني ویان سره غږېدلی یو.
خپله د ولسمشر غني سره او خپله د ولسمشر کرزي سره د حزب حیاتونه ناسپاس درلودې.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران د پارلماني انتخاباتو رایې شمیرنه روانه ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د تایرایډ غدې په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي.
کیدای شي دا غوډه په سرطان باندې اخته شي.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د کونړ په مرکز اسداباد کې ځان وژونکی بریډ شوی دی. له سیمیز موږ خبریال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د دې چاودنې د تلفاتو شمیر معلوم شوی؟
شیبر صاحب، تر اوسه پورې د تلفاتو اندازه نه ده معلومه، خو چې سړی هغه د چاودنې ځای ته لاړ شي، ځای په ځای ویني غوښو پوټکي پوستکي او همدارنګه د سر د پوستکي پراته دي. زیات خلک داسې وایي چې خلکو ته ولسی خلکو ته په دې کې مرګ ژوبله زیاته اوښتې ده، خو چارواکیو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا دی موږ ولایت مقام ته راغلي وو، هغوی سره خبرې کوو، شفخانې سره تماس ونیول، دا هغوی ټلیفونونه بند دي، نو د دې نو څه معلومات کېږي دا لري من زمونږ ملګری د ولایت مقام څنګه وصل والی سره خبرې کېږي دا وی نو څه معلومات کېږي د دقیق تلفات او اندازه سونه ده
په دقیق ډول باندې دغه 14 نه په کومه سیمه کې شوې ده
شي برخه ده د ولایت مخته د ولایت دروازه ده د چار دیواله دروازه ده البته د خوا کې پارک ته خلک راځي دلته انتظار باسي یا الکان راځي لوبي کې ګلان دي دا غدي ناس وټلم دي نو د همدغه خلی کې شوې ده دلته او سترو شو دا وی خو کې شوې دا خلک کوشش د موټرسایکل لاغې زمرګې په ناس تو یو کس او 14 نه یو کړو خلکو ته مرګ جوړ لاړول نه خو تر اوسه پورې دا نه معلومه شي بس شي دا دغه حمله هدف څوک تر اوسه دا نه معلومه دا معلومه حال ته معلومه شي چې کله د مرو جسدونه د زخمیانو قتل شي او وروسته معلومات ورکول شي نو دا به چارواکو د خبرو نه معلومیږي چې
تاسو چې دا د 14 ځای مشخص کړ یعنی د پارک خواته نږدې و او که د ولایت د دروازې لور ته
بالکل د ولایت د دروازې او د دې ترمن بلس متر یا شاوخوا کې فاصله نه بالکل د دواره نږدې وي او همیشه چې د ولایت مقام شکران نه وي ولایت ته هم د غلار باندې راځي
کله چې 14 کېده امنیتی ځواکونه او یا د ولایت د مقام ساتونکو له دروازې سره وو
دا دروازه چې د ولایت د مقام د دروازه بندې کله چې موټر راشي بیا دروازه خلاصي جوړته د دې محافظین یا ساتونکو چې دی هغه دروازې نه بند نه دي خو تر اوسه دا ما نه ستول چې نه د معلومه چې په دې کې ملکی خلکو مرزو غزاته ده یا د دولتي سرتیرو یا چې په دلته چې سره اکثره ویني زه چې وینم دلته اکثره عام خلک زه چې په دغه سیمه کې
د دې 14 لزای سره د سړک پوری غاړه دکانونه هم شته
بالکل دا خواته خواته نږدې ورته دکان نشته چې موږ ولایت تر نه وتلو د ولایت ته ودانې شیشې ماتې شوې وي هلته خلکو ته ځان نه وخت دي خو که سره ویني شي بل څه چې زه په دې ویني دي پوسټه کې دی واخې دي پرتی دي اره سړي زه ورسره راکېږي او خلک ډېر په تشويش کې دي چې دا څنګه راغی د ریښتیا ته ځان ورسو او ولې دا کار وشو
روح الانوری مننه و موریدل چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې ځان وژن کې بریټ شوه دی تر اوسه د دې بریټ هدف نه دی معلوم خدا سشکاري چې ملکیان په نقشه سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان د کورونی چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وای هغه راپورونه سم ندي چې وای د افغان پولیسو لیکو څخه ګنشمیر پولیس وته لیدي وال سټریټ جرنال رسپانې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د محاربوي ماموریت لپاره پایته رسیدو وروسته د افغان پولیسو لیکو په زرګونو سرتیري وتلې دي اجمل اند له نور تفصیل سره
د وال سټریټ جرنال رسپانې په یو رپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې تر شپږ ډیر سرو زیات کسان د افغان پولیسو لیکو وتلې په رپورت کې ویل شوی دا شمیر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ رپورت کې چې تمویلونکو ادارو ته یې استولې یاد شوی وال سټریټ جرنال په دې اړه وایي وروسته لاغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسولیت افغان لوري ته وسپاره او خپل له جنګي ماموریت ته ووتل په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې خپل دندې لاس اخلي چې د مشرتابه له کمزورۍ او د طالب وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امر الله مان ازادي رډیو ته وویل د پولیسو لیکي نه یوازې دا چې تشوي نه دي بلکې لا هم پیاوړي شوي دي
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو ولې دغه سره سړي چې یا اطاعت په پښتي چې ګویا فرار شوی ده دا زموږ مطلق را ده ومه هیڅ نو فرار موږ نه لرو او هیڅ نو صف د پولیسو موږ خالی نه ده الحمدلله موږ ولید بعد له موږ ولید په مشرقي کې عملیات کړی ده په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاسو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو او په هلمند کې موږ ډیره غټه قوه زموږ ریزرو قوه هم چې د لور هغه مو ته لیکل ده
خغلی امان سیاتکړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي رادیو ته وویل چې خایي د سیمهیزو پولیسو ځینې سرتیرو خپلې لیکې خوشي کړې وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستیال نجیب امان ازادي رادیو ته وویل چې د کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرېښودل بیلابیل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم.
نجیب امان وایی د پولیسو لیکو څخه د تیخت کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو، په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ییزو پولیسو لیکو وتلي چې خپل عوامل لري. دا خپل پرسونل استل لرو چې افغان دولت سره د کړې شپنې پر اساس ل درې کال دندې ورسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کوي. مثلا دا قرارداد موده یې تمامیږي یا ل یوې سیمې بلې ته بدلیږي. په یو امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ییزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال 1350 کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو په لیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دی مخ، بلکې پرمختللو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي.
تمه ده چې د وسلوالو طالبانو د استازو په ګډون د سولې خبرې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شي. که څه هم وسلوالو طالبانو د خپلو استازو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکو اعلان وکړ چې له پاکستان څخه یې غوښتي چې 10 طالب مشان د سولې په خبرو کې ګډون ته حاضر کړي. بل لور ته د سولې د را روانو خبرو په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دریز معلوم نه دی. په دې اړه د حزب اسلامي له پخواني ویان قریب الرحمن سعید سره احمد تکل مرکه کړې او په سر کې د را روانو خبرو په اړه د حزب دریز ترې پوښتلی دی.
تر هغې چې د حزب موقف دی او د حزب دریزونه دي، حزب تل عمر په دې باندې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپلمنځي خبرو اترو لارې د سولې لپاره یو بین الافغاني لار او حل پیدا شي. په همدې خاطر باندې د حزب اسلامي حیاتونه که تاسو ته یادي د ولسمشر کرزي سره 2010 کال باندې لاړل، هلته ورسره خبرې وکړې چې په هغه کې زه خپل هم شامل وم او د هغې نه وروسته د خبرو جریان پیدا کړ. او بیا کله چې ولسمشر اشرف غني رئیس جمهور شو، حتی د هغې د ریاست جمهوري نه مخکې نه تنها د حزب اسلامي دریځ دی، بلکې دا د افغانستان د ولس دریځ دی چې موږ باید خپل ولسواکه خپلواکه نظام ولرو او دا نظام د پردیو د اجنبي عناصرو د سلطینه بیرونی.
بله، نو په دې صاحب حزب اسلامي با په راتلونکو خبرو اترو کې چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې جوړیږي ګډون ونه کړي.
حزب دریز به همدایي او همدایي چې افغانستان حکومت او د افغانستان نظام خپلواک نظام پردیو د لاسوهونو نه بیرونی تر څو موږ د سولې لپاره یو اساسي او بین الافغاني لار پیدا کړو.
او لهمدي درې سره سعید صاحب د مارچ په لومړۍ اونۍ کې راځي خبرو تکینی
تر اوسه پورې د حزب دریز په دې سلسله کې ماته आवाज نه راڅرګند شوی، خو دغه مسائل په طبیعي توګه باندې با مختر ازي او حزب اسلامي هیڅ کله د سولې د خبرو نه شاته نه دي ترې، بلکې په هر فورم کې، په هر بین المللي فورم کې او په هر بین الافغاني فورم کې د سولې لپاره خپل وړاندیزونه کړي. او هغه اساسي شرایط یو ځل باید درته عرض کوم چې تر هغه چې بیرونی لاسونه زمونږ په هیواد کې راغځېدلي، تر څو چې زمونږ خپل نظام واک او اختیار ونه لري او د سولې کولو پیسې کې غرضه پریکا ونه شي کولای، د سولې راتګ اسی یو بابسونه خبره ښکاری په هیواد کې. ولې هیواد د پردیو په لاس کې او د پردیو په لاس باندې کنټرولېږي.
اوس چې د حزب اسلامي موقف تر اوسه پورې د سولې پر روانو خبرو کې نه دی معلوم، یعنی خپل پریکړه نه دا کړې، د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي لنور مخالفو وسلوالو سره په تماس کې ده د یو ګډ موقف د غوړه کولو لپاره.
موږ په دې باندې مطمئن یو چې په افغانستان کې کچې ته موږ د سولې او امن قیام لپاره په رښتینې توګه باندې هڅه او کوشش کوو، نو زمونږ به د حل لپاره د بین الافغاني جوړجاړي لارې منځ ته راځي، نه د بیرونی مداخلتونو او نه د بیرونی فشارونو لپاره.
په بین الافغانی مفهوم کې خود افغانستان حکومت هم راځي، د افغانستان له حکومت سره حزب اسلامي کې ناستو ته چمتو دی؟
بالکل، موږ خو دې کې هیڅ وخت انکار نه کړی. ټول عمر دا هم د ولسمشر کرزي د حکومت سره او هم د ولسمشر اشرف غني د حکومت سره، او خپل د ولسمشر غني سره او خپل د ولسمشر کرزي سره د حزب حیاتونه ناستو پاسې درلودي.
په دې حساب سید صاحب د سولې د خبرو پر روان دور کې حزب اسلامي د دې اصل په اساس ګډون کوي. نو
زه تر اوسه پورې په دې قافیه سره څه نشم ویلی، ولې دا به د حزب قائد او د اسلامي امیر او اجرایه شورا فیصله کوي.
د حزب اسلامي پخوانی ویان قریب الرحمن سید.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د پسرلی په اخر کې به د سلما بند برېښنا تولید کړي. د هرات والی آصف رحیمی ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به دا بند 28 میگاواټه برق تولید کړي. د سلما په بند کې لټیر وړي رہی سي او برا غونډی شي او دا بند پټکې دوی. تفصیل د ملالی بشیر پورا پور کې.
د افغانستان یو ډیر لوی پروژه به د څلور میاشتو په ترڅ کې کټه اخستنی توسپارل سي. لومړی به د سلما بند له دریو توربینونو څخه دوه فعال سي او بیا به دریم توربین برښنا تولید کړي. د دې بند هر توربین د 14 میگاواټ برښنا د تولید توان لري چې ټوله به 22 میگاواټ برق ورکړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی ازادي رادیو ته ویل هله مند چې د خبرګولی په میاشت کې د برښنا تولید سي او په لومړي پړاو کې به 28 میگاواټ برق د هرات ښار ته انتقال سي.
د اوبو د راټولولو چارې دوام لري او هغه حد ته رسیدلې دي چې توربینونه وڅرخوي، خو لا هم دا بند ډک شوی نه دی. زموږ د پیشبینې له مخې د غبرګولې تر میاشت په ل دریو توربینونو دوه فعالیت پایل کړي او د شاوخوا 28 میگاواټ برېښنا تولید به ورسره پایل شي.
د سلما بند د هریرود پر سیند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې دی. د دې بند لوړوالی 101 متر او سور 1550 متر دی چې د افغانستان د برښنا د تولید له مهمو بندونو ګڼل کیږي. د سلما بند ابتدایي کار د سردار محمد داود خان د ولسمشری په وخت کې په 1980 کال کې پیل شو، خو د تیرو څلورو لسیزو په ترڅ کې د سیاسي او پوځي بدلونونو او جګړو له امله پر دې بند کار ونه شو. د دې پروژې لګښت هند ورکړی چې شاوخوا 200 میلیونه ډالر دی. کار هم پر یو هندي شرکت کړی دی. په ولسي جرګه کې د هرات استازي صالح محمد سلجوقي وايي د هندي شرکت ځینو ناغېړیو او په سیمه کې ځینو سیالیو د دې بند کارونه تر اوسه ځنډنی کړی دی.
هندي شرکت چې تړونی کړای وو لخپل شونې سره سم هڅې نه وکړي. دوی امنیتی پیښې پلم کولې، کله ناکله به ویل چې وسایل نه دي ورسېدلې او امکانات نشته چې وسایل هلته انتقال کړي او داسې نورې په لسکونو سیاسي بهانه.
ویل کېږي چې د سلما بند د کار د ځنډېدو یو اصلي علت ناامني وي. د هرات والی ویل چې د هرات شار او پنځو ولسوالیانو ته به د سلما برښنا ورکړل سي، خو والی وایي د دې لپاره چې له ازبکستان هرات ته برښنا راځي نو د سلما بند یو اندازه برښنا به غور ولایت ته ورکړو، خو دا لږ اوږده پروژه ده.
ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایثار او افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هیوادونو پر یو بل اچوي. په زرګونو افغان کډوال په یونان کې ایثار دي او نشي کولی چې د مخ دنیا او سربیا له لارې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. په دې اړه د اسوسییټیډ پرس خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ ویاند میلیسا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نوموړي وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسیدلو افغانانو په مخ لارې تړلې او څوک د دې پرېکړې تر شا دي. د محل په زرګونو خیرې قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلي او غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایثار دي. افغان کډوال په خیرې قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقدونیا تیر شي. مقدونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وای دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته لاغي وکړه چې لخپل دوه غونډیو سلووینیا او ترش سره خبرې کړي. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولی لري او له سربیا څخه کډوال دی هیوادونه تورسي، خو د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د سلووینیا او ترش ته چارواکو له خولې وای د دوی پولی د ټولو هیوادونو د غادباو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دی پرانیستي. دوی وای له هیڅ هیواد څخه غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دی ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو لوړ پوړي چارواکي زید راد ال حسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو لمنځه پتی رښویم ځکنې لاره د افغان کډوالو د پښاتم بولو او شړلو یو زنجیر جوړ دی. تر موړي پوینا د محل هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ سار دي په ډیر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا د مخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و، د ګاونډیو هیوادونو نویو اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت له بده بدل کړی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په خپل ریپورت کې په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو شکایتونه راخستي وای، په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پلا پر یو بل چوي، په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو او د غلطه بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولنبای د هغو اصولو پر بنسټ چې اتریش او سلووانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوختلې شي، نوموړي ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لاره کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي خپل دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلووینیا د کورنۍ چار وزارت ویاندی وستنا ډرول بیا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د حکومت د پالیسۍ له مخې د هر هیواد ته به اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پولو واوړي او په جرمنی او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. دا اوترشت کورنۍ چارو وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولې پرانیستي، خو زیاته کړې په خپل جنوبي پولا د ورسی لاچیا کډوالو سیات نشي منلې.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ته ساسو یو شمېره رسیدلې ایس ایم ایس نو وړاندې ولو. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې واړو. دغه ورسپانو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو او د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر نورالحق علومي انتقادي لیک ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان د سولې په برخه کې تر فشارونو لاندې سا اخلي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت پاکستان ته د هغو لاسو طالبانو لیست سپارلی چې د سولې په خبرو کې حضور ګټور تمامېدای شي او د طالبانو بانفوذه خلک دي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې پاکستان اوس د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان تر څنګ د چین او امریکا تر فشار لاندې دی. د ورسپانې په باور بشپړ ډاډ نه دی موجود چې د سولې له مخامخ خبرو سره به اوربند کیږي، او همدې احتمال ته په کتو حکومت ته پکار ده چې د سولې تر څنګ یو بل انتخاب هم ولري. میساخ خپلواکي ورسپانې بیا سر مقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو په بهیر کې له صفري نقطو وړاندې راتلل. په سر مقاله کې راغلي چې په دې ورستیو کې له کوناړه تر پکتیکا پورې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستاني ځواکونه د افغانستان خاورې ته رانږدې شوي او پوستې او دروازې هم جوړې کړې دي. د سر مقاله لیکوال ویلي دا ډیره عجیبه ده چې له پاکستان سره د افغانستان د ملګرتیا ډنډوري غږول کیږي، خو پاکستان له صفري نقطو مخکې راځي او افغان حکومت هم په وړاندې چوپ خلو دی. انیس دولتي ورسپانې هم خپل سر مقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړي او لیکلي دي چې د سولې لپاره باید له موجوده فرصت څخه ښه ګټه پورته شي. په سر مقاله کې راغلي چې سوله د حکومت لومړیتوب دی او افغان چارواکي د داسې سولې غوښتونکي دي چې ملي ارزښتونه پکې نغښتي وي. په سر مقاله کې راغلي د سولې په اړه څلور اړخیز ناستې د افغان حکومت فعاله ډیپلوماسي ښیي او نتیجو ته یې هم باید خوشبینه اوسو. سرنوشت ورسپانې بیا خپل سر مقالې ته دا سر لیک ورکړی چې د جنرال علومي یادښت د یو وراسته حکومت انځور. په سر مقاله کې راغلي د کورنۍ چارو د پخواني وزیر نورالحق علومي وروستی یادښت د دې سرګندوی کوي چې افغان چارواکي په تشریفاتي کارونو بوخت دي او وزیران د اصلاحاتو واک نه لري. د ورسپانې په باور اوس د نورالحق علومي پر ځای داسې کس د کورنۍ چارو وزارت ته کاندید شوی چې پوره مسلکي زده کړې او بریالۍ کاري تجربه نه لري.
ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
کمال الدین صفان له کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکي په کونړ کې ترورستي بریت غندو او داسې په اسلام برابر خلک داسې کار نه کوي. شاهد الله ځلان له کونړ په راستولې سمس کې لیکلي دی په اسد آباد کې چاودنې زیات شمېر ملکیان ووشل. عبدالولي نیکمل لیکي د هلمند له نادالي ولسوالۍ د لیکلي دی چې پولیس د افغان پولیسو له لیکونه تښتي. محمود روشن له غزنی لیکلي دی د سلما د بند فعالېدل افغانستان ته ډېره ګټه لري. محمود روشن په ورته وخت کې د کرکټ د لوبې په اړه معلومات خوشتیر ټاکل شوی دی چې د آسیایي لوبو په ترڅ کې نن پاکستان او هندوستان مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. قاری رحمت الله له هلمند لیکي طالبان باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. حافظ محمد سرور مخلص لیکي په هلمند کې څه ناڅه جګړې وسم شته، حکومت باید پاملرنه ورته وکړي. لسنیمی بچی شوی لند خبرونه لرحمت الله افغان تخاور.
د کونړ چارواکی وایي چې نن سهار د دغه ولایت د مقام مخې ته په یوه انتحاري حمله کې 12 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیز سنبال کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر وایي دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 11 بجو 45 د خود رای ورکول پای ته ورسیدل. په سوریه کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. اټومي انرژي نړیواله اداره وای ایران پر هغو ژمنو چې تیر کال د اټومي موافقې له مخې کړي عمل کوي. او پاکستان وای په دې هیواد کې 24 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تلو محروم دي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي او د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې په همدې څپو آشنا راډیو اوریدل شي. په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د ټایراید ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکوي. خو اوس به ورشو د ایران لور ته. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 12:00 او 15:30 دقیقو رای ورکول پای ته ورسیدل. ټاکل شوی و چې رای ورکول د مازیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځله تمدید شو چې چارواکي علت ته خلکو پراخ ګډون بولي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخه.
د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیرنه پیل شوې. د فبروري د 6 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یوه مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دولت د خلکو رای ستر امانت ګڼي
و برای حراست از این امانت.
ښاغلی روحانی وایي دولت د دې امانت د ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه اجرایي هیئتونه، څارونکي، د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي. ریپورټونه وایي په ایران کې د اپوزیسون مهم شخصیت میر حسین موسوی، د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګه بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدي کروبي چې د 2010 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظربندي د رای ورکولو د ګرځند مرکزونو غوښتنه کړې وه څو خپلې رایې وکارولی شي. دا درې کسان له هغه وخته په کورونو کې تر څارنې لاندې دي کله چې په 2010 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پر لپسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقوقو د سرغړاوي او مسلې راپورته کړي. د کلمه په نوم د اپوزیسون وی پانی چې مساوي ته نږدې د وایي دوی نشي کولای شي د مساوي او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبي زوی تقی کروبي هم ویلي څومره چې د معلومات دی پلاری د تیر شپې تر 9 بجو د رای ورکولو فرصت نو موندلې. تر اوسه څرګندنه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او که محافظه‌کاران برلاسي شي. خو په ایران کې لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څیړنو او شرایطو په ترڅ کې له درېدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحانی د هغه بریا په اړه د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړی د لویدیځ سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې ترلاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدیځ پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کول ومنل. د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه یې راجستر کړي و یوازې په 340 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سخت څیړنې دې پروسې د دوی د یو شمیر مخکښو څیرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350,000 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
د لومړي ځل لپاره له پاکستان څخه یو مستند فلم د اسکار جایزې ته کاندید شوی دی. د دې فلم نوم په سند کې نجلۍ د بخښنې بیانومیشي. شرمین عبید چنوی د خپل فلم په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي چې جزئیات یې د ملالی بشیر پورا پور کې اور.
د پاکستان مستند فلم جوړونکي شرمین عبید چنوی خپل نوی فلم د ناموسي وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اسکار جایزې ته کاندید شوی. دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی. د 28 کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی وو او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. د شرمین نوی فلم پسند کې نجلۍ د بخښنې بایه د سبا قیصر نومې نجلۍ په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي. پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وشتله. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمین وایي د سبا یوازینۍ تېروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخښئ ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه. شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي. شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو دې ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرته ډکې خبرې یې کولې. د بیا هم ویل چې دا د دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول. شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کیږي. شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډیری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونسي. شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسي وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخستې چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسي وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه ناجیه صاحبای خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن په خبرونه کې تایرایډ ناروغي په اړه غږیږو. تایرایډ یو وړه غده ده چې په عادي حالت کې په سترګو نه لیدل کیږي خو په لاس لمس کیږي. دا غده د انسان د بدن د سون سیستم میتابولیزم کنټرولوي او د خپلې دندې لپاره د آیودین په نامه موادو ته اړتیا لري. کچیرې د وینې له لارې دې غدې ته پوره اندازه آیودین ونه رسیږي غده غټیږي چې دې حالت ته خلک جاغور هم وایي. د دغې ناروغۍ با متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته پوره معلومات درکړي. په ابن سینا روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله سیس سره ملمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاستویم.
مننه تاسو هم خراغ لاستویم.
ډېره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب محترم، د نمبر کې چې اوریدونکو ته ورشو که د تایرایډ په نامه غوده تعریف کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تایرایډ په وجود کې یو سیستم ده په نامه د اندوکراین یا د غدواتو سیستم. د هغه سیستم یوه غده هم تایرایډ غده ده. دا د رګونو نه غنی یا ډکه یو غوده ده چې کنرنګ ته وګورو سور رنګ نسواري ته مایل د غاړې په ساحه کې موقعیت لري. یعنی مخکې چې تاسو ویل په عادي ډول کېدای شي سړی احساس نه کړي دلته غوده موقعیت لري، خو په جاس معلومیږي. دا د انګلیسي د ایچ توري په شکل باندې، یعنی دوه لوپه لري، د هر لوپ اوږدواله تقریبا 15-16 سانتي متر پورې ده او دوه طرف د غاړو کې موقعیت لري. که مونږ داسې پاس وګورو غاړ ساحه کې داسې یو کارټلیج یا غزروف جس کېږي چې په نامه د تایرایت د همدغه غدې په نامه هغه هم یادیږي.
قیر صاحب، پښتون په لیکه کې د ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله محترم صافی خوري، تاسو سلام علیکم او ساسو درنه ملمت او د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. متاثره د خدای دې چې موږ واقعاً ځینې مستفید شو. زما ساسو د ملمت سره درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ناروغي دغه غده چې ده، یعنې یو قسم لري او پر اقسامو باندې ده، یعنې پر څو قسمو باندې ده. او دوه پوښتنه مې دا ده چې دا په نورو کې ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي. او درېمه پوښتنه مې دا ده چې علاج دې ناروغي څنګه دی، یعنې پرهیز څنګه دی او علاج څنګه کېدلی شي، او که چیرې علاج ونه شي نو څومره خطرناک واقع کېږي.
ډېره زیاته مننه قاضي صاحب پښتون. او ډاکټر صاحب، دوه درې پوښتنې لرلې، تاسې هم لیکلي نو مهرباني وکړئ.
بله درسته ده، دوی ورور پوښتنه موږ واخیستله. اول ورته سلامونه تقدیم کوو. اول دوی ویل چې دا په څو ډوله ده، خو یا خو کېدای شي د اناتومیک یا ظاهري شکل نه دا کېدای شي چې د غاړې قسمت کې وي. بعض اوقات چې دا غټه شي د سینې د هډوکې لاندې موقعیت ولري. نظر د مریضي ته دا مختلف انواع لري. یو کېدای شي دا غوده کمکاره وي یا د کار کم وي، دا هم یو مریضي ده. یو مریضي دا ده چې دا کار د اندازې نه زیات وي، پرکاره وي، دا هم یو مریضي ده. کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي، چې دا هم یو نوع مریضي ده. او کېدای شي دې غوده قسمت کې سیست غوندې یو قسم کتله یا یو بل غوده پیدا شي چې هغه هم یو نوع مریضي ده. یعنی مختلف هغه چې د خبرونې په لړ کې بیا په دمو فصل بحث وکړو. بل د ویل چې دا په نرانو کې زیات ده که په ښځو کې زیات ده. معمول یعنی په زموږ مملکت کې او دغه معمول ده یو قسم ده په نامه د ګراویز ډیزیز ورته وایي. دا زیاتر په ښځو کې ده، تقریبا عمر یې د 40-60 پورې چې ورسیږي او نسبت یې د 8 په نسبت یو ښودلی. یعنی که د 8 ښځو په مقابل کې یو نر په دې هغه کېږي مصاب کېږي. علاج لري، علاج کیږي، یعنی هغه کمکاری کول لري هغه هم تداوی لري او که پرکاری ولري هغه هم تداوی لري. یعنی پرکاری ته هایپر تایرویدیزم وای او کمکاری ته هایپو تایرویدیزم وای. دا علاج لري او تداوی کیدلی شي.
د غیر پښتون یو بل پښتنه دا و چې کچيري درملنه ونه شي اساس له نظر سره خطرناک ده.
یعنی هر مرض په طبابت کې که درملنه ونه شي هغه یو ناخواله رامنځته کوي چې په طبي اصطلاح هغه ته کمپلیکیشن وایي. یعنی د تایرایت امراض چې دي دا هم که تداوي نه شي دا کولی شي اختلاطات رامنځته کړي. او اې د اختلاطات یا ناخواله ډېرې جدي هم دي، خصوصا په قلبي وعي سیستم کې لکه کورونری آرټري ډیزیز یا د زړه د رګونو امراض یا د زړه بینظمیګانې دا منځ ته راوړي. او بل عدم کفایت د زړه یا د زړه کار نشي کولای، نو مختلف هغه لري چې دا که تداوي نشي جدي مشکلات رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، که د ډولونو په اړه یو څه معلومات راکړي چې په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم ډولونه دي.
مخکې ویل چې تایرایډ یا کمکاروي چې دته هایپو تایرویدیزم وایي. یو شکل دا ده چې تایرایډ زیات کار کوي چې هغه ته هایپر تایرویدیزم وایي، چې شدید شکل په نامه د تایر توکسیکوزم ورته ویل کیږي. کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي.
اخونزاده په لیکه کې دی، د پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د بالا مونږ تاسو خبر ته ماس.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
ما سوال د ډاکټر صاحب څخه دا دی چې دا بعض خلک دا غوډه لري په دغه کې په
په داسټون کې ډیر دغه شېدي دغه په داسټون کې ډیر پیدا کیږي د دې سره نه هم لذي او دا سره کوم دردونه لري د علاج سره کوم دي او دا کې په دې مراد او غشته د پرې څه چي او دا په عملیات دوا کیږي
ارور ویلی چې دا زیاتر په خزو کې دا د تبازلک مفصل معلومات ورکړم ځکه چې مخکې ویلی چې دا په فولیکولو ویشل کېږي او په فولیکولو کې اپیتیلل نسج ده چې په د کې کلوید مواد لپاره خالیګه ده دغه قسمت کې بیا یو نو مواد په نامه د ګلایکو پروتین چې دا د هورمونو پیش قدم دي دا وجود لري نو اې د عضویت کې وظیفه څه شایده د هورمونو یعنی تایرایډ غوده تقریبا څو رقم هورمونونه افراز دی چې په نامه دی تی 3 او توی 3 اې د تایرونین او تی 4 یا تترای د تایرونین یا تایروکسین هم ورته ویل کیږي او یو بل اوجرات په نامه د پارا فولیکولر د چاغه کلسیتونین افراز کوي او کلسیتونین وجود کې د کلسیم سابیا کوي کنټرول کوي نو د ورور چوبالې په خزو کې زیاته ده او تداوی څنګه ده د تبدسه ویل شو مخکې ویل چې هایپر تایرویډیزم یو نوې ده په نام د ګراوس ډیزیز باندې ګراوس ډیزیز دا یو اوټو ایمون ډیزیز یا د عضویت د حجراتو عکس العمل خپل او عضویت په مقابل کې ده دا نسبت اته په نسبت د یو ده هغه خزه چې د شلو نه تر سلویښتو کالو پورې وي دوی ته معاینات کیږي یعنی د جاغور معاینات کیږي چې دا باید تشخیص شي چې آیا دا کم کار ده غوده یې که پر کار ده یعنی هایپر تایرویډیزم جدا تداوی لري هایپو تایرویډیزم جدا لري دا دوایی تداوی لري جراحي تداوی لري خپل مختلف سپونه لري
د تشخیص نه ورسته یعنی معلومه
تشخیص نه ورسته
عبد الهادي له هلمند نه بلې کې کده مهرباني وکړه السلام علیکم
وعلیکم
السلام علیکم زه خپل سلامونه راښکړم تاسو ته
وعلیکم السلام
مهرباني
زه نه درم کورمی مریض درو چې د تعظیم مثلا فوکو د بدن د دینه ورکیږي مثلا بل په ستاسو میندا خور یعنی چې زما یو دوه بچان یې جریان دي مثلا چې کښینې ولا غزینې چې لکه چې وې چې تاسو څه دا سمر دي
د ورور ویل چې موږ یو ماشوم ده درې سالور کال اوبر لري هغه کې نسته نشي دا کا ارتباط ورکو موږ د تایرایډ ډیزیز ته په ماشومانو کې هایپو تایرایډیزم چې هغه ته کریټینیزم وایي خاص یو ډیر شدید حالت ده چې یو سبب کېدل شي چې هغه وی خو هغه ځان ته بیا خاص اغلری کلینیک لري مثلا ماشومان قد ټیټ وی پوزای غټوي د جلد رنگ لکه وړو غند داسې خمیر مانند جلد لري او هغه تاخر دی عقلی هم لري یعنی خوارین لري خدا کې د شي کوم بل ناروغي ولري دوی کدا مریض نږدې د کوم اطفال او متخصص ته ویسي چې او کتل شي چې دا یا سم مشکل لري دا امدا کوم کریټینیزم دا کوم بل ناروغي د سبب شوې ده چې دا مثلا نشي ګرځیدلای دا تاسو ته د ورته څنګه
مفتنه دا د خورجان چې ما ول د ډاکټر ته مفتنه څخه مو دا پښتنه د چې ما ستنه تقریبا د ادرس لور څخه ډیر سخت په عذاب یم نو بیا مې اپریشن هم کړی دی خو څه نه مستره مې درد کوي دغه لپاره چې دای ماته چې فرمایي
استونه عملیات هم کړی یعنی دننه استونه تانسالو نه عملیات کړی استونه درد کېدلې تاسو زیات
باندې وو د استونه درد مې ډیر کېدای برابر ما کوڅه ته په کوټه کې مې اپریشن کړی دی خو څه نه هغه په ځان مې ګټه نه درته کړی بس تر مې تک اوبړې د دانیا مې د دانیا رقم شانم په څیر کېږي او دا چې لکه د ویشتانو په شکل دا شان هم په څیر په دغه سرور وګورئ
د دا خو وروره د ستونې عملیات چې کړې ده ستونې درد یا تانسلایټس وی یا فرنجایټس وی یا التهاب د بلومی یا التهاب د تانسلو وی دا بل مشکل ده خو تاسو کوشش وکړئ چې دوړو خاورو د شان نزان وساتئ کله چې غذا خورئ لږ زره حفظ وسیه د خلې مراد کئ او د دې بهتر هغه د لپاره تشخیص د لپاره چې دا آیا کوم باکتریایي مشکل ده یا کوم فنګسي مشکل ده سم مشکل ده کدی کم ګوش ګلون ډاکټر متخصص تاسو ورشي چې نږدې نه وګوري چې تاسو کې دای شي کوم حساسیت تاسو ولري نو مخې د نش تاسو ډاکټر صاحب ته ورشي تاسو کې دای شي چې په مالګوبای ضعیف باندې تاسو سستونه غرغره کوي ورس کې درې سلور واره او دوا اخري او کې دای شي تاسو متخصص ډاکټر ته ورشي چې ور نږدې نه وکړل شي تاسو جدي مشکل څه شي
بلې حمید سمدی له هلمند نه پلیک کې دای مهرباني وکړي سمدی صاحب
خبر راځل ډاکټر صاحب ما دا سوال
ما یو څه تقریبا لس دولس کال کېږي مثلا د شپې له خوا شپې دوه وری تاسو ته ولاړو خو هر رقم د درې څلور وری ولاړ کوم د حساب کې
چې کینو مهرباني وکړه چې دې ځان درمدنه راتوخی. مانا نور دوه عمر 12 کال ده.
ورلس 12 کال
مې څنګه و. مانا نور د ورور ویل چې زما 12 کال بښوم ده شپې د خونه زای لون کوي د ماشومانو کې معمولا یو مشکل ده اول کې د شیشه ده په اصطلاح بعضی خاص تخنیکونه لري چې ته وکولې شي دا مخته کې مثلا شپه کې سو واره دی هغه ته بوزي تشناب ته بوزي شپه د خونه مایات هغه مزیات ورنه کوي ورته او دا عادت کې چې بل اخر دا وشي کولای خپل دغه کنټرول کی خو آتا په نور نړۍ کې خاص الارمونه دي چې په مغه ټایم کې چې دوی مثلا خپل بستر لوندوي خاص الارم ورته نصبېږي هغه الارم ورکې بیا دا عادت کېږي آستا آستا خو بل اخر کوونی شي بیا دا طبي تداوی لري تاسو کولی شئ چې د ماشومانو متخصص یو ډاکټر صاحب ته ورشي او دغه مشکل ورته ووایي اول کوشش وکړي چې دغه سو نقطې چې دي تاسو کېدای شي چې شپې سو ورې دا مجبور کړي که خوب کې هم وي راویښي کړي چې دا تشناب ته لاړ شي او شپې د خونه اوبه چای دا شیانو ته لږ سره کم ورکړي او که بیا هم ونه شو په دې تخنیکو باندې بیا کېدای شي تاسو متخصص اطفالو ډاکټر ته ورشي چې ماشومان ډاکټر د په باره کې تصمیم چا یې طبي ته
زما دا بدن خارج لري د ګرمېدا مېداله کې چې راځي ګرمېدا چې دا جدي مریضې مې تکلیف نه
دا وروره کبه خوراک سره ارتباط لري یا کم لباس جامې چې هغه دی هغه سره ارتباط لري کانن لري تاسو نه دا چیک کړئ
نه دا سره د سینې په چې ګرمې مې وسته دا کده بخاري چې کله مې دې بخاري تک څنګه مې دا مېدا مشکل څه زیات دي
او مننه وروره تاسو سوال مو خسته دا بعض جلدی حساسیتی ناروغی دی چې هغه شدید حالت بعض وختو کې ورته اورتیکاریا هم ویل شي د سه لکه چاپ چاپ سره د جلد نه لږه اوچته وی خارښت لري او سره سوزش لري یعنی معمولا د سبب حساسیت یا الرجی وی دوی کولای شي چې اول کوشش وکړي وګوري چې کوم غذا چې دوی خوري هغه سره د مشکل ورته پیدا کیږي تغییر دی آب و هوا دا یا مثلا گرمی تا کینی یا سړه هوا تا کینی دا تغییر ورته راځي یا کوم خاص جامع چې اغوندي مثلا یا پشمی دی یا استرچی وي د سره کوشش دی وکړي چې خپل دا مشکل جلوګيري وکړي او کوم شو بیا د یو جلدی ډاکټر صاحب ته ورشي چې وکړل شي دغه بخارونه کم شکل دي مختلف امراض کې د شي چې دا رقم بخارونه ورکی چې هغه د مرض تشخیص یو شي بیا ورته لازم لارښوونه د متخصص جلدی ډاکټر ته خونه
شي. بله محب الله خان له هلمند نه پلی کې د مهرباني وکړئ سلام علیکم
ډاکټر صاحب سمه دغه پښتنه د کوچنیواله سره سترګو ته کلیپ لرم ډیر کمزوري دی بس سترګو دې نه راځي ګر کابل څنګه باندې هغه د چشمه کې راځي راځي
د کوم عمر نه دا مشکل تاسو ته پیدا درور
دا د خپل
څنګه ټول دا مشکل ماته تشته یعنی تاسو لری نشی کتلای
و لری نشی کتای بس دا ورځ لري چې یو چې مرته وګورو ډیر بریشه او د شپې د مخې ګسره د
بیت شي سوزه شاو خارښت کنه لری سترګې مانا نور تاسو سوال مو خسته ورور پښتنه وکړه چې کوچنوال څخه از ماستر کې مشکل لري او آینه کې د سترګو ډاکټر صاحب ورته توصیه کړې دي یعنی سترګې خاص تخصصي بخش لري کوم لارښوونه چې د سترګو ډاکټر صاحب ورته کوي خصوصا په ماشومتوب کې بعضي مشکلات د سترګو وی خطاګان دي انکساری وی بعضي مثلا لري نشي کتلای بعضي مشکلات وی چې اکثرا د عینکو په توصیه کولو سره کېدای شي چې دا مشکل هغه شي رافه شي نو دوی ته زما مشوره دا ده چې دوی د سترګو متخصص صاحب سره مشوره وکړي او د هغه په لارښوونه باندې دوی عمل وکړي ان شاء الله چې مشکل به حل شي
السلام علیکم
و علیکم سلام مهرباني روغتي د ژوند شتمنې پروګرام اورئ
پښتنه نه ده دا د هغه چې کوم یو لسی او دا ارشیان کېدل شي یا د عملیات یو ځای ونی شي نو په خپل حال څه زره دوام کوي دا د هغه د هغه نه خبرې هم نشي کولای البته نو په دا اکل کې دا چې مننه تر کې مننه
مانا نورورا سوال مستاس واخسته جاغور دی ویلی چې ار سی ام کېدل شي کنه د حاملګۍ په دوران کې هم د تایرات په غوډه کې بعضی تغیرات راځي، خو هغه ساحې چې انډیمیک دی آیودین کمک سره مواجه دي دلته ډېر زیات باید متوجه اوسي چې هغه مایندې چې په هایپو تایرودیزم یا د دې غدې په کمکاري اخته وي دوی کېدای شي داسې ماشومان دنیا ته راوړي چې هغوی په هایپو تایرودیزم یا د دې غدې په کمکاري باندې اخته وي، چې دا ډېر یو جدي مشکل ده او هغه بیا هیڅ تداوي هم نه لري او نتیجه هم نه ورکوي. تداوي چې د حالته خاص کریټینیزم وي، یعنی دا ماشومان چې دنیا ته راځي ی دوی قدونه ټیټ وی ژبه د سیاو زمخته قوره لري پوزه غټه لویدل وی او تاخر دی عقلی لري، یعنی آی کیو نظر نور اشخاص ته دوی تقریبا لس تر دوه لس پورې دوی آی کیو ټیټ وی. هغه لپاره هغه مایندې چې د حملګۍ په دوران کې دغه اراز علائم چې اوس به زه تاسو ته وایم دا ورسنګ وی، نو کوشش دی وکړي چې خپل دغه دی تایرات غوډې معاینات وکړي، نشي چې خدای نه خواسته د تایرات په کمکاری او یا پر هغه باندې اخته وي په پرکاری باندې اخته وي. د تایرات په باره کې باید دغه بعضې هغه مریضان چې غوډه د تایرات کمکاره ده دوی څنګه به بعضې علامې وي چې دوی متوجه وسي. دا مریضان زیاتر ضعیفي لري، ستړیا لري، ډېر زیر ستړی کیږي، د سړې هوا زغملای نشي، یعنی کله چې هوا سړه شي دوی ډېر زیات په تکلیف کېږي، یعنی عدم تحمل لري، همیشه قبضیت لري، دوی وزن زیاتوالی مومي، وزن کې زیاتای راځي، دوی ډپریشن پیدا کوي یا ګوشګیره کېږي. دا خلک د اواز کې بعض اوقات تغییر راځي، غور کېږي، اواز پوستکی اوچوي، د زړه حرکت کم کیږي، یعنی هغه نارمل حرکت چې د شپېتون تر سلو پورې د زړه حرکت په یو دقه کې وي دنه کم وي، د وینې کمواله باندې دوی مصاب کیږي، د وینې غوړې جګزي، یعنی هغه کسان چې دغه اراز او علائم چې ما ویلې دوی ولري دوی باید متوجه شي کېدای شي چې دوی د تایرات غوډه کم کاروي. خو بعضی حالاتو کې دا غوډه کېدای شي پرکاروي چې هغه ته هایپر تایرودیزم وي، هغه کې بعضی دغه د پیژندنې اساسات دي. مثلا دا مریضان هم خوله ډیر زیاته کوي، دوی کېدای شي چې وزن وبایلي یا ډنګر شي په اصطلاح، دوی ته کېدای شي چې اضطراب پیدا شي یا انزایټي په انګلیسي کې ورته وایي پلپیټیشن، یا د زړه ټکان ورته پیدا شي، دوی داسې احساس کوي چې زما زړه ټکان کوي، دوی باندې پیږي، دوی اسهالات کله اسهال وي کله قبض وي، یعنی دغه عادت منظم نه وي، دوی ګرم هوا نشي زغملای. برعکس د هایپوتایرویدیزم کله مریضان چې هایپر تا یا د غوډې فعالیت زیات ولري دوی ګرم هوا عدم تحمل لري یا نشي زغملای، تخرشات لري ډیر زیات، بخار کیږي، اعصاب ډیر زیات خرابيږي، د خلکو هم نو استړیا ډیر لري، ضعیفی لري، د زړه اوازونو د غټونې ډیر زیاتیږي، کله چې موږ د زړه اوازونو اورو د غزربانو شدت ډیر زیات شدید وي.